جنون مايل اقلم بونر نازل در كشمكش هر دو ديوان شوام يا در كشمكش هر دو ديوان شوام يا لس بجی شوی سمک غاگل آزادی راڈیو آوری قدر من آوری دون کو تر یو لسو بجو پا دیو سات خپراونه که تر دیره دی هیلو ورانگی راڈیوی دراما او دی زوانانو لپاره دی آزادی راڈیو زنگره پروگرام تان دی چانگ خپریگی خو لمرای پاموکری خبرونو تا د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي همغړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وبپاڼه خپور شو ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14 لکه افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پرېکړه به په 13 هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت درېیمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هېوادونو مشران او جګپوړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده په تیرو 10 کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحثونه روان دي چې افغانستان د وخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن منځني ختیځ ته خپل سفر پیلوي، د غزې پر یو روغتون په پرونۍ حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دا کسان د غزې پر تړانګه د اسرایلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. حماس ډلې اسرایل په دې حمله تورن کړی خو اسرایل په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له خغلی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړه او د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشري فسخه کړه چې په پام کې ودی بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. بلخوا په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ترای ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید د یو بګنونکي عمل په توګه او همدارس د ملکی وګړو پر وړاندې تشدد او ترڅنګ د غزي میلیونونه اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځنډ غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي دې پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رای اخیستو ته وړاندې شي پرون بشپړ نه شو. د دې پریکړه لیک د مسودې طرحه د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې شوه خو روسیې رد کړه ځکه په هغه کې د ملکي وګړو پر وړاندې تشدد غندل شوی و او د بشري اوربند غوښتنه هم شوې وه خو د حماس یادونه نه وه پکې شوې. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی. هغه پرون په ستراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هېواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر لانجه سره لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر 2 سویډنی وګړو د پرونی وژونکي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې د اماق په نوم پر خپله ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. د لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو درې درې لوبې کړې او دا یې څلورمه لوبه ده. نیوزیلند خپلې تیرې درې وړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېیمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې خ خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
هیمات اورورا د کلینیک ویلیش نشه ویدا خو ساکل دی مرسلیس ګلو ونک دا بچو په هیمات اورورا
څه
وی هغه دی وخت دروازې ته تللی په وشه بیچارم دننه دفتر کې کاری فایلونه کمپیوټر ته رسوي.
دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی. بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي.
وروره مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا دی، ما په خپلې وعدې وفا وکړه، په خپله خوښه مې دا ډالۍ اخیستي. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل دننه راوړئ.
نه ورور جانه، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالې ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپله خوښه اخیستي دي، هیله کوم دا ومنئ. که نه نو زه او زما مېرمن به ډېر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بښنې سره مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولسته خدمت، عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډېره وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم. زمونږ د ولایت په سطحه بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندې خلک نورم ډېر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. ښه نو یو وارې په بښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستي دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستری وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخیا ایرانه پاتې شوم. ته ولې دومره ښه سړی؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه را وګرځوله. د دې خبرې په معنا پوهېږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې، زه هېڅ هم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم، لا مې کمه درکړې. پوهېږې چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکي ژوند ته ترقی ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسېږي. تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو بااستعداد او لایقه نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ، او د تاسو صفت مې هر چېرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره، که خفه کېږې نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم، او زه به ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه په وړاندې مسؤله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسئ. وروره
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو. سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې، د پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس. نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوندي لري. نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم، او په زمن کې دا وسایل به همدلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې ما نه خفه نه شي.
هیڅکله نه خفه کیږم. هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغسې وکړئ.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځایه چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمت وکړي او مصروف اوسي، دا کار کولی شي. او کومه چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړی او یو هوښیار او ښه ولس را کړی چې په هر ښه کار کې موږ ته لاس راکوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته وه چې موږ له کلي نه ټوله کړه. باید ووایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړه چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د موږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش په رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته را وګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړه. او پلاستیکونه زموږ چاپیریال او موږ ته ډیر ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوښه درلوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلي د مالک په صفت له دې کار نه مې مقصد دا و چې خلکو ته ووایو چې پاکي ښه شی دی. باقي خبرې به مولوي صاحب تاسو ته ووایي. دا تاسو او دا مولوي صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
درنو مشرانو او رونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشه خدای مراوله.
خوشاله اوسه مولوي صاحب.
باید تاسو ته ووایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم، او هغه دا دی چې له ژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډېر پلاستیکونه یې راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو څو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین. ښه شمسه، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندوو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانونو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا دی په خپله راوتی څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین.
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم. راته وویل چې امید لاله ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلی دي. ما مو ویلې دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی، او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره و.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
خدای ډیر پاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ څو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلان او کبلونه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکاره او با مسؤلیته خور یې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې، له زیږونه وروسته چې ورته کوم واکسینونه کېږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کم خونې وقایوي دوا یې هم را کړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کار تر سره دی او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او لولم.
چای دې واخله چې سړېږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډېر متوجه وي، ټول ښه ښه خوراکونه ما ته راکوي.
بختوره ښځه یې. بچی داری مور ته زموږ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسي. اصلا په دې خبر نه دی چې د یوې مور یا امیندوارې ښځې خوراک باید څه وي. په همدې خاطر د مور او ماشوم مرګ زموږ په وطن کې ډېر دی.
ښه نو د خدای شکر دی چې له ښې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډېره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگین هم یوه مناسبه دنده لري. بس نو څه چې مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار کړه.
او پلار جانې، خپلې نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. وګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی. ماشاءالله، خدای دې له بدو سترګو وساتي.
او نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا. حالا ورته شپېلې نه دود کوي. حالا نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي. زه عاشق لاس پېله نو سره درلیږم.
ریحان جان مو څه کې لمونه دې تیار کړې؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکړئ چې موږ هم درسو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
ښه نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لالا زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږې؟
سمه ده خور کوي، هله واخله نو.
دادی وخنده، نزدې ودرېږې. دادی واخیسته. سنګین لالا واخله نو، زما ورشو، زما عکس واخله.
زه ودرېږه هله نو. آفرین، لږ وخنده. ها دغسې، آفرین، وخنده لږه، دېخوا راشه. ښه نو همدومره عکسونه مو بس دي. اوس نو ریحان جان راکړئ چې مېلمانو ته یې وروړم.
څومره وارخطا یې، پرېږده چې کاکا جان یا ترور جان مې واخلي.
نه نه، سنګین دې واخلي چې پلار یې دی.
مور او پلار دواړه ورسره مل شئ، درځئ مخکې شئ.
نو بیا سپېلنی څنګه کېږي؟
مور مې د سپېلنی تیار کړي، زه وړم. خیر دی.
سمه ده لور جانې،
لږ لرې شئ، سپېلنی مې راوړل.
مبارک
دوستانو، خر اغلی قدمونه مو د سر په سترګو ول را تک سره مو مخ ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هرکلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړی ده چې هماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو، لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاشکې دې مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشاله شوی وم.
خیر بسی.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمون خیریه بنسټ هم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسه
زه شکر دی، تر دې وروسته به زموږ ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو. له خیر سره باید له خوشحاله کانه مننه وکړو چې موږ ته یې خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل ښه وای سنگینه، چه غوټه پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چې یو کار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زموږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگی جان، موږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زموږ لاسنیوی وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بالکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي. په تېره په ماشومانو کې د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاء الله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحي اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار یې پیل کړو.
بسم الله. ښه سنگین جانه، بسم الله که یو ماشین چالان کوي.
انجینر صاحب پایلې که له خیره سره. مولوی صاحب د بسم الله په ویلو سره دا تڼۍ کیکاږه.
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي. بسم الله.
واہ واہ فرزانی لوری، خیر اوسې؟ دا دې څومره خوشبویا چای دم کړای دی؟
درود شه ملک صاحب. هو ډیر خوشبویا چای دی.
ښه فرزانی لوری، و دې نو ویل چې د څه شي پاک لري سره خبرې کولې؟ خیرات خو به وي؟
ژوندی اوسې ملک صاحب. اسې خو زه خپلم درتللی شوم، خو زما مقصد دا و چې راشي او دا ځای وګوري او خپل نظر را سره شریک کړي چې نور څه کولی شم.
د ښو کارونو په لیدو زه ډېر خوشحالیږم. کور ودانۍ درته وایم لورې، ستا د معاینه خانې په جوړېدو سره نه یوازې زموږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډېر کم شوي دي.
تاسو دې الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلي او غوږ غوږ دي؟ خیرات خو به وي؟ څه وایي؟
ستا خبرو ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې ده؟ نو بیا سمه ده لورې، پلوشې لورې، فرزانه سره په کار کول خو انشاءالله خوشحاله یې کنه؟
هو ډیره خوشحاله یم. هم کار کوو او هم له یو بل نه زده کړه کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولس ته خدمت کوو. نو فرزانه ماشاءالله ډیره قابله نرسه ده، هر څه ته ډیر فکر کوي.
مننه پلوشې، ته خپله ښه ځکه زما صفت کوي. زموږ دوستاسو مقصد خپل ولس ته خدمت دی. ملک صاحب، غواړم چې یو خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلی یم کنه.
ملک صاحب، زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزېږېده نو هغه سړی ډېر خوشحاله و. بیا یې ټینګار کوو چې زموږ له معاینه خانې سره مرسته کوي.
ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب، خبره مې د هغه سړي کوله، ویلې چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ معاینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډېرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانی لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایره یې ډېره ورکړې ده. ورسره ډېر سخي او خیرخوا انسان هم دی. زما مشوره به تا ته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډېره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه، نور یې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولې ژاړې؟ زما خوږه غلې شاله نه چې ما دې خفه کیږي.
واه ملالی، راغلې څه ته وی او کوي څه؟ اصله خبره دې لکه چې هېره شوه.
وهې رښتیا وایه، ودره چې مورجانې ته مې غږ کړم. مورجانې، مورجانې چیرته یې؟
څه وایې ملالی؟ مرغانچی ناګۍ راخلم، څه وایې؟
مورې د خیاطۍ ماشین مې پکار دی، یو شی پیګنډم، اجازه دې ده چې واخلم؟
لږ صبر وکړه لورې، چې ماشین دروند دی ته یې نشې وړلی، زه درته دروړم.
سمه ده مورې. ګللی هته وچه میوه واخله، چای به هم راوړي.
زه دغه مڼه اخلم، چای مې زړه ته نه کېږي.
سمه ده، هغه دې ماشین یې راوړ.
لرې شه چې ژوبله دې نه کړم، څومره دروند دی دا ماشین. دلته به یې کېنم، خو پام کوئ چې ځان ژوبل نه کړئ وانجونو.
سمه ده. وی پازاب شوې مور جانې؟
پازاب نه شوم، پام کوئ چې ځان ژوبل نه کړئ، چې نه دې مولوی عز الرحمان ځواب ویلی شم او نه دې پلار. ګلالۍ په مولوی صاحب ډېره ګرانه ده، نازولې لورې ده.
سمه ده.
دا څه شی ګنډی وانجونو؟
اوس یې درته نه وایم مورې، کله مچو ګنډل بیا بیا په خپلو سترګو وینې.
وی د اوسنۍ زمانې ماشومانې دي، هر څه یې زده دي. ښه سمه ده، زر خپل کار وکړي. ښه نو زه ځم چې کار لرم، وریندارې ته دې وطنۍ هګۍ راټولو.
سمه ده مورې.
ماشین را وړاندې که نو؟
ښه سمه ده. ته صبر چې ستنه کې تار واچوم، د هغسې تارې مم رنګه نه دی.
خیر دی، سکالی خو پې نه ګنډي، د سودا خلطه ده نو.
ګوله لیلا سې خیاطۍ کې ګرځي؟
نه خیاطۍ نشم کولی، خو قیچي مې زده ده. نازکو ته مې ډېر ښکلي قیچي کړي.
ښه سمه ده، راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم.
ښه سمه ده، ته دا ټوټه بیاتي راکه.
ها واخله.
پرښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي؟
ملک صاحب، لکه چې یقین دې نه راځي، هغوی نامې خدای ښه استعداد لري. په تېره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیاره او قابله جنۍ ده.
مولوي صاحب، خبره خو دې سمه ده، مګم د خیاطۍ ماشین څنګه زده کړی؟ خیاطۍ د غټانو کار دی، د هر چا د وس خبره نه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نام خورا تکړه نجونې دي. ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي. دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي. پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري.
چنار ګوره ته بلا وهلی، تا نه ماشومان هم تکړه دي. وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي. وایم کور دې له غلې ډک شه. آشوخه، هر سړی پیدا دی خپل خپل کال لره که نه. زه چې زنده کړی یم، درزي خو نه
یاره. درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې، زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم.
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل. وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه.
وایم بالکل بېشکه.
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي، هرې خبرې ته فکر کوي، په هر څه یې سرونه خلاص دي.
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي، نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکړم، چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو، هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي.
هو ولا، څومره ښه خبره دې وکړه، آفرین دې پتاي. که داسې وشي غوړي لا غوړ.
ریختیا وای، ښه نظر دې دی.
زه خو خپل کوښښ کوم، وګورم چې څه کېږي.
بیخي ښه کار کوي، خیاطۍ ښه کسب دی، دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره.
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو، په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو.
هو، هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي.
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی، د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده، خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم.
هو، درس او سبق خو لومړیتوب ده. د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي.
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه. هو، مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد، اتفاق او دیو بل په منلو سره رامنځته کیږي. سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي. په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري. نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یو غوره مشترکه ټولنه جوړ کړو. په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که د اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مک، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، مننه مې راکړه، زه لرې شم ورته خوره، ولکې رانه واخلی.
خو څه خبره مو شور دی ولړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، د روغتیا پاکلابا په ډیرو خبرو پوشي.
دا راډیوي ډرامه زمنګ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګړو راډیو غانو څخه واوري.
د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واشو قبیا، څه خبره ده چې ټول دې غاړې ته اچولی او ډنګه یې؟
دلشه چنارې، چې نن ډېر یو ضروري اعلان کوم.
د څه اعلان؟
د هیلو وړانګې د ډرامې.
ښه ښه، وایا څه وایې؟
و خلکو، تاسو ته وایو، د هیلو وړانګې ډرامه مه هېروئ، خامخا یې واورئ.
نارینه، ښځینه، ماشومان ټول یې واورئ.
کور دې ودان چنارګله، تم ډېر ښه ملګری.
دا راډیوي ډرامه زمنګ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګړو راډیو غانو څخه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لابلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي، ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لک سمارٹ کار وکی کولے ش میاش کے پیسی او گٹی
او دا ان لائن کار پ محل کو خبر تو بیت پاموشی
ہا چوک چ پکو مبرخی کی ورتیا لری استعداد لری نو ہوگی دی د مخبل استعدادونو یا ورتیا پ نظر کنی ول سر ان لائن کاروبار پین کڑی
کدا خبرونه تر پے و ورے پو بشی چ څنګه جان ته یو ان لائن کار پیدا کڑی ان لائن کاروبار تا په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د ان لائن کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي په اوس وخت کې ان لائن صرافي د ان لائن خدمات وړاندې کول فریلانس کار کول ویبپاڼې ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي کان لائن کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کم شي
د بیکاری له منځه لپاره لارې چارې ډېرې دي خپل ځوانان لاس په کار شي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري تقریبا وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري په فیسبوک یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی سایلری دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه راي ترلاسه کی بلابل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونو جوړولای شي انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي سمون ګوسو بیلګې لرو هم ځین ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی انلاین برخه کې ډیر کار کوي
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې ان لائن کاروبار کوي دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه کندهار کې مې دنده درلوده بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم یو موټر مې واخیست هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو نو بیا ملګری مې و هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي چاته لیکنې وکړي نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا همغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ خو اوس یې د انلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی
یو کامره مو پیدا کړل درې څلور نفر مو پیدا کړل نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل زه خپل ډیر کار کوم نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې پنځه دېرش زره افغانۍ پورې برابرېږي
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري استعداد لري نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړی دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی دی نو زه خپل هم همدا دوه وختونه دي یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال تر استفاده وکړي او دوم قدم کې پراتلون کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي
په ځینو انلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي نجیب ژمن وایي انلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څو باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کې تدریجي شکل سره کاروباني وکړي ترڅو دا ګټې ته ورسیږي. بیا هغه وخت که ګټې ته رسیږي څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي، بیا هغه وخت کې د ده ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې له هغه نه ممکن د ضمني کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابۍ لپاره.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډېر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وشي، ډېر ذریعې کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم کړي، هر کار کې وکولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی، چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او ده، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زړګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې یې ترلاسه کولی شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس دي چې کار کوي کنه، په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د هغه لوی هیوادونه چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنټ میتډ وي. ځکه نور پیمنټ میتډ سي دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې وحل کې موږ ماتي درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایتي نوٹ وای چا زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه؟ زده دې نه وحي دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې څه بیا الته وحل کې بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختر واړي د تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لار سیم کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلا د ښان پوي وای ورس د دې خبر سره د کی کله چې استاد وي استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چي وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کې نه استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې یا درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپل ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ هرڅه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانع چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو اوازه کې کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نه کوم، مهمه نقطه را وباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیټیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټورا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد جملې ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي. دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي پانه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپږ ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کوشش کړي، زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایئ. خپل عادت ته مو وګورئ، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایئ، زله نه وایئ، کولای شئ درس وایئ. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایئ، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایئ سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کیا. ټول هڅه ما کوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کیا یا دوه کتاب خلاص کی، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړی، ویل کې دي ځان سره هغه بیا خلاص کړی، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړی او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وي چې حفظ ما کوي موضوعات، له یادې ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي. او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نوخی سیدا ظلم میں دا سلوی کیچے بس تپل دورا باندے دا سلو بکی کیچے بس تمرا نوخی سیدا ظلم میں دا سلوی کیچے بس شمشینو زان بند ہے بتراول وے مائی سار شباران دا سیوری کیچ بس تپلی دورا بند دا سیلو وکی کیچ بس تمران وکی جدا ظلم میں دا سیلوی کیچ بس ਸਦੇ ਪ੍ਰੇਖੋ ਮਾ دے پری خون دارا تیاد ندی چی سنگا اپسو دے پری خون بستا دخلے تک خبرا میا دے گی چی بس تاپلی دورا باندے دا سے لو بکی گی چی بس وخی جدا زلمے دا سلوی گیچ بس تیرا لدا صرف خون زلفو کرا کاغے گودے زلفو کرا کاگے گودے ترا لدا صرف خون زلفو کرا کاگے گودے ہرا قسم دے کم خلد تجھو